د سهار لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم شي چاري. تر خبرونو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې څرګندونې لرو چې پر پاکستان یې ژغ کړی دی چې حقاني شبکه پرېنږدي چې د دوی له خاورې تروریستي بریدونه وکړي. دا شبکه افغان حکومت د کابل د سېشنبې د ورځې د برید مسؤوله ګڼي. خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګرشک او سنگین ولسوالۍ ته تللې لارې پرانستل شوې. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې ده او راتلونکي اتلس میاشتې به ډېرې سختې وي. او د امریکا ولسمشر د برېټانیا له خلکو هیله وکړه چې په نظر پوښتنه کې داسې رایه ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګرشک او سنگین ولسوالۍ ته تللې لارې پرانستل شوې. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل دا لارې تیر کال بند شوې وې.
زموږ پوځي عملیات په ځانګړي ډول په هلمند کې بریالي وو. زموږ قطعه تر یو کلن ځنډ وروسته یو وار بیا ګرشک او سنگین ته آزاد تګ راته کوي.
د جنرال وزیر پوینا په هلمند، ننګرهار، کندهار، فاریاب، کندوز، زابل او بدخشان کې شپږلس پوځي عملیات روان دي. د زیات کړه چې د افغانستان ځانګړي ځواکونه د شپې په مخه هر شپه لږ تر لږه 15 عملیات کوي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړیو ایالتي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید علمی بلخی پرون له اسلام آباد ازادي راډیو ته وویل چې په دې کمیټو کې د افغانستان سفارت د کډوالو د افغانستان د کډوالو لپاره د پاکستان د ځانګړي کمشنري او پولیسو استازیتوب غړي توب لري.
پریکړه وشوه چې د پاکستان په هر ایالت کې به یو کمیټه جوړیږي چې افغان کډوالو ته پیښې ستونزې وڅېړي او ژر تر ژره یې حل کړي څو هغوی ونه ځورېږي.
د ښاغلي بلخي په وینا لږ تر لږه 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسي چې 1.5 میلیون یې هلته د قانوني اقامت اسناد نه لري. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 3 میاشتې به ډېرې سختې وي. جین نیکولاس مارتین پرون له رویټر سره په مرکه کې وویل د دې بحران د هېرېدو په صورت کې به تشدد اوج ته ورسیږي، مرسته کوونکي او د دې هیواد تحصیل کرده وګړي به مایوسه شي. ښاغلي مارتی پرون پر نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان دې نه هېروي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر ټینګار وکړ چې د خپل کاري ماموریت بشپړېدو مخکې به له افغانستان سره د زیاتو مالي، سیاسي او بشري مرستو د رغونډولو لپاره په اروپا او واشنگټن کې له چارواکو سره خبرې وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا ولسمشر د برېټانیا له خلکو هیله وکړه چې په نظر پوښتنه کې داسې رایه ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. باراک اوباما دا غوښتنه پرون په لندن کې له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره تر خبرو وروسته وکړه او وی ویل
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې برېټانیا د هغه د یو شریک په توګه پیاوړی وي او کله چې د یو غښتلي اروپا په مشرۍ کې مرسته کوي په خورا ښه وضعیت کې وي. اوباما زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه له بلاک څخه به د برېټانیا له وتلو سره دغه بلاک کمزوري شي چې دا د لویدیځ په زیان دی.
د پاکستان د پارلمان پر یوه غړي او سلاکار ډزې وشوې او وژل سو. سردار سورسنګ د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی غړی او د دې صوبې د اعلی وزیر سلاکار تیره ورځ په بونیر کې وویشتل سو. د پاکستان تحریک طالبان افراطي ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی. په سیمه کې د پولیسو مشر خالد همدانی وویل دو موټر سایکل سپرو د سنگ پر موټر ډزې وکړې او هغه یې وواژه. سنگ په 2018 میلادي کال کې د تحریک انصاف غړیتوب ترلاسه کړ او هغه څوکۍ د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې خپله کړه چې د مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې ده. د کراچی ښار پولیسو خبر ورکړ چې د القاعده شبکې یو مهم مرسته کوونکی یې نیولی. د پولیسو په وینا د هغه کس ته چې نوم یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو پولیس کې وو. پولیس وایي عبدالرحمن سندی تیره ورځ د پولیسو او استخباراتو د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول سو. په کراچی کې د پولیسو یو چارواکي مقدس حیدر رویټرز خبري اژانس ته وویل
عبدالرحمن سندی د القاعده پخوانی غړی دی چې له اسامه بن لادن او ایمن الزواهری سره یې نږدې اړیکې لرلې. د پولیسو د دې چارواکي په وینا سندی له بېلابېلو افراطي ډلو لکه حرکت الجهاد او جیش محمد سره کار کاوه. متحد ایالات به د ایران له اټومي پروګرامه لږ تر لږه 2 تنه درنې اوبو واخلي. له دې اوبو د اټومي انرژي او اټومي وسلو د جوړولو لپاره کار اخیستل کیږي. د امریکا د انرژي وزارت پرون وویل چې دا اوبو 8.6 میلیارد ډالره ارزښت لري. ایران له نړیوالو سره د اټومي موافقې پر اساس مجبور دی چې د درنو اوبو زیرمې راکمې کړي. دا هیواد به د خپل اټومي پروګرام درنې اوبو په نورو هیوادونو خرڅې یا تجزیه او یا هم تخریب کړي. د ایران د اټومي مذاکرو مشر عباس عراقچی پرون په وینا کې له امریکایي چارواکو سره د دې معاملې په اړه خبرې وکړې او خبریالانو ته یې وویل چې 2.3 مکعبه تنه اوبه یې پر یو امریکایي کمپنۍ خرڅې کړي دي. عراقچی څرګنده کړه چې 70 تنه اضافي درنې اوبه لري، نو ښایي په راتلونکي کې داسې نورې معاملې هم وکړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا د سیمې او نړۍ د مشرانو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دی مستورا دا غونډه په سوریې کې د کمزوري اوربند د ماتېدو د مخنیوي لپاره رابللې ده. د ملګرو ملتونو دی لوړ پوړي ډیپلوماټ پرون وویل چې د سوریې د ملاتړ نړیواله ډله چې امریکا، روسیا، اروپایي ټولنه، ایران، ترکیه او عربي دولتونه پکې شامل دي، باید ډېر ژر سره وګوري، ځکه سیاسي مذاکرې به بندې شي. اوربند د ماتېدو په حال کې ده او د بشري مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخامخ دی. او د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون د اغیز د کمولو لپاره د پاریس د موافقې په لاسلیک کولو پیل وکړ. د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند لومړی ولسمشر و چې پرون یې د ملګرو ملتونو په سازمان کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې د پاریس موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د روسیې، چین او امریکا استازو هم لاسلیک کړي، خو د نړۍ د تیلو یو شمېر سترو صادرونکو هیوادونو لکه سعودي عربستان، عراق او قزاقستان له خپل دریځ نه دی څرګند کړی. د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره د دې موافقې متن تیر ژمی په پاریس کې د 200 هیوادونو د استازو له لوري تایید شو او هدف یې د زهرجنو یا ګلخانهیي ګازونو د تولید مخنیوی او د نړۍ پر اقلیم د دې اغیز کمول دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې امریکا له اسلام آباد غوښتي چې د حقانی شبکې د فعالیتونو مخه ونیسي. بیا به واوري چې کابل د هغو طالبانو د ځپلو لپاره پر یو پروګرام کار کوي چې د سولې له بهیر سره نه یوځای کیږي. په خوست کې قومي مشرانو او دینی عالمانو د کابل د سېشنبې د ورځې برید وغانده.
دا عمل غیر اسلامي، غیر شرعي، غیر انساني عمل دی. نو مونږ دا واقعیا په کلکه غندو.
افغان پاسپورت تر پاکستاني وروسته هغه پاسپورت دی چې بهرني هیوادونه په سختۍ ویزه ورکوي. او دا به هم واوري چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ووژل شو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
د سکرې د ناروغي عامه او څو ډول ثاني مادي د انسان څخه پوهیږي چې زما د سکرې ناروغي ده.
هندوستان ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې لیکلي دي چې نن امریکا اندېښنه څرګنده کړه چې پاکستان د حقانی شبکې په څیر ډلو ته بیا هم لزغمه کار اخلي. د ورځپاڼې په باور امریکا دا موضوع د اسلام آباد له چارواکو سره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې الیزابت ټریډو وویل چې موږ بیا بیا د پاکستان د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره خپله اندېښنه د افغان طالبانو په برخه کې شریکه کړې ده او ورته ویلي مو دي چې اسلام آباد د حقانی شبکې په څیر ډلو په برخه کې چې د پاکستان له خاورې فعالیت کوي له زغمه کار اخلي. د سیشن بی پروس په کابل کې په خونړي برید کې 4 کسه ووژل شول او شاوخوا 340 ټپیان شول. افغان حکومت د لومړنیو څیړنو له مخې وویل چې دا حمله حقانی شبکې د بهرنیو استخباراتو په مرسته کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د وخان مینپال 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل
لمړني معلومات په دغه شی چې دا یو پیچلې حمله ولا او دا حمله به د بهرني استخباراتو د همکاري سره نشي کېدلای. د بهرني استخباراتو همکاري د افغانستان او دشمنانو سره معلومي دي، دغه سرچینې معلومي دي، دغه ادرسونه معلوم دي. دا بیل شک چې دا طرح په پاکستان کې جوړ شوی او د حقانی ډلې په توسط باندې جوړ شوی او دلته عملي شوی.
هندوستان ټایمز ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې دا خبره هم راخیستې ده چې وایي موږ د پاکستان پر حکومت فشار راوستی دی چې د تروریستانو د ډلو ترمنځ توپیر ونه کړي. الیزابت ټریډو زیاته کړه چې پاکستاني چارواکو په دې برخه کې ژمنې کړې دي چې توپیر نه کوي او واشنگتن بیا هم پر دوی ژغ کوي چې خپلې ژمنې پر ځای کړي. بلورت افغان حکومت د امریکا، چین او پاکستان له استازو سره د هغو وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پر ګډه او هم آهنګ مبارزه خبري غواړي چې له سولې انکار کړی دی. یو لوړ رتبه افغان چارواکي د خپل نوم د پټ پاته کېدو په شرط ازادي رډو ته وویل که چیرته د دې هیوادونو د استازو پنځمه څلور اړخیزه غونډه کیږي باید د هغو وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره پر ګډ پوځي اقدام خبري پکې وشي چې له افغان حکومت سره سوله نه غواړي. په دې اړه جزئیات له فرشته جلال زیڅ.
د لوړد به افغان چارواکي وویل د افغان حکومت غوښتنه ده چې د څلورو هیوادونو استازي د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد چې له حکومت سره سول ردوي د هماهنګي پوځي مبارزه پر امکان خبري پیل کړي. د چارواکي چې د نوم د پټ پاته کېدو په شرط له ازادي رادیو سره خبري کولې څرګند کړ چې په کابل کې پر دې مسله بحثونه پیل شوې دي. هغه ازادي رادیو ته وویل په څلورمه مشورتي غونډه کې پریکړه شوې چې پنځمه څلور اړخیزه غونډه به هغه وخت کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو استازي مخامخ خبري وکړي. په څلورو مخکنو یو څلور اړخیزو غونډو کې پریکړه شوې چې هر ډله به چې له حکومت سره د سولې د خبرو ملاتړ نه کوي او ورسره یو ځای نسی پر ضد به یې ګډ پوځي اقدام کوي. نو زموږ خبره دا ده چې باید څلور واړه پر ګډې مبارزې بحث پیل کړو. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره په څلور اړخیزو مشورتي غونډو کې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان ګډون لري. ټاکل شوی و چې د دې لړۍ پنځمه غونډه په اسلام آباد کې وسی او داسې هم ګڼل شوی و چې شاید د وسلوالو طالبانو ځینې استازي هم برخه پکې ولري. د دې غونډې نیټه لا نه و څرګنده شوې، خو وروسته د طالبانو یو ویاند له حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون امکان رد کړ. د پنځمې مشورتي غونډې برخلیک لانه دی څرګند. په کابل کې د تیرې سه‌شنبې پر سترخونړۍ تروریستي حمله وروسته د اول وار دی چې یو لوړ رتبه افغان چارواکی د وسلوالو طالبانو پر ضد د امریکا، پاکستان او چین سره د ګډې پوځي مبارزې پر امکان خبرې کوي. خو آیا د افغانستان حکومت به امریکا، چین او پاکستان ته قناعت ورکړي چې د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي مبارزه پیل کړي چې د سولې خبرې نه مني؟ د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو په پوهنځي کې استاد او د افغانستان د سیاسي چارو څارونکی نصر الله سانکزی دا ممکنه نه ګڼي چې پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې د افغانستان شاته ودرېږي.
از نظر ما زیات عملی به نظر نمی رسه که پاکستان در موقف قرار بگیره که
زما له نظر دا ډیره عملی نه بریښي چې پاکستان به داسې موقف خپل کړی چې د افغان حکومت سره یو ځای د طالبانو پر ضد جنگ وکړي. امریکا عملاً په دې جګړه کې ښکېله ده. چین هم فکر نه کوم چې په دې جګړه کې ځان شریک کړي. خو لشته لږه د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو پر ضد جګړه به مشروع وګڼي. چین شایي په غیر مستقیم ډول د افغان حکومت او پوځي ځواکونو سره مرسته هم وکړي. ښاغلی ستانک ځی څرګنده کړ چې له طالبانو سره د سولې لپاره د مذاکرو د پیل هڅې له بنبست سره مخامخ شوي او د دې وړیو د شریکو ولو لپاره څلور اړخیزي غونډې شای یوازې تشریفاتي رنگ لري. نصر الله ستانکزی وویل پاکستان د افغانستان، د آسیا د جنوب او د مرکزی آسیا لپاره ځانګړي سیاسي کړندار لري چې د افراطي وسلوالو ډلو د فعالیت دوامي و اومده برخه ده. د ښاغلی ستانکزی په باور دا ممکنه نه بریښي چې پاکستان خپل بهرنی سیاست بدل کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې د کابل چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه نن څه خبره کړې دي. خوست په خوست مخ کړو. د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو د کابل د ورستۍ تروریستي پېښې د قربانیانو د غندنې په غونډه کې د جمعې په ورځ د ملي یووالي حکومت له مشرانو وغوښتل چې د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره د خپلې هڅې چټک کړي. په دې اړه له خوست نجیب الله الخیل راپور لري.
د جمعې پورز د خوست یو شمیر قومي مخورو او دینی عالمانو د کابل د ورستۍ مرګانی پیخې د قربانیانو د فاتحې او د یادې پیخې د غندنې په ناسته کې وویل د دا ډول بریدونو چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوړي یوازې پر غندنو ستونزې نه حلیږي. دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت د وسلوالو قوتونو د تجهیز اکمال او ښو امتیازاتو په واسطه د ورانکارو بریدونو مخه ونیسي او د خلکو ژوند او مال دې خوندي کړي. یاده غونډه چې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه رابلل شوې وه د خلکو د منتخبي شورا مشر حاجي سلیمان زدران وویل
د سه شنبه پیښه په کابل کې نه یوازې دا چې افغانستان بلکې ټول جهان یې ولړزو دا ډیره غمجنه پیښه وه. د دغې پیښو د مخنیوي دپاره تدابیر پکار دي. داسې نه چې ځنې مشرومې پوهېدو چې وژړي او ځنې مشروم داسې پوهېدو چې په زوری وخت تېروي په دره کم ته امن رسي.
د خوست د معیبینو د اتحادیې مشر سخي محمود مهربان د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو غواړي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د ولس د امن او ژوند د ساتلو لپاره د ټولې ممکنه هڅې سرته ورسوي.
دا یوه پیښه نه ده چې موږ ترشي. موږ په ډاکټر صاحب اشرف غني نه ډاکټر عبدالله نه دغه اخو چې ویلې دا کېږي ویلې دا بېګناه خلک مړه کېږي ورور چې په ورور ونه جوړي ورور نه دی دښمن موږ تاسې به منر لګي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد داود وقفي د کابل پیښه د اسلامي او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې وبلله او د هغې غندنه یې وکړه.
هغه عامجنه واقعه چې یو څو ورځې مخکې د کابل په ښار کې میان ته شوه دا عمل غیر اسلامي غیر شرعي غیر انساني عمل دی. نو موږ دا واقعه په کلکه غندو.
قومي مشر میرقاسم شاه هم د کابل د سه شنبې ورځې په برید سخت خواشینی څرګنده کړه
چې هر چا دا عمل کړی ده د دې جزا خو زه د الله تعالی نه ته غواړم. دې خو بېخي هدایت نصیب ماکې چې ته د دروسو او د دې ماشومانو دغې بیچاره مظلوم خلک په لار کې څوک کراچي چلوي او څوک صاحبه کنه هغه د خپل نفاقې په خاطر الوتلوي دا په داسې و ظلم مرتکب شي الله تعالی د جزا ورکړي.
د یادونه وړ ده د تېرې سه شنبې په ورځ د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې وسلوالو د ملي امنیت به اداره موټر بم او ځانمرګي بریدونه وکړل چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول او له درې ساویا او ډېر نور چې ډېری ملکي وګړي ول ټپیان شول. د افغان حکومت کشفي او استخباراتي ادارو دا برید د حقاني شبکې کار بللی دی. واستوالو طالبانو رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼو کې د یاد برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی و.
په خوست کې قومي او دیني عالمانو قومي مشرانو او دینی عالمانو د کابل د سیشنبی د ورځې برید وغانده. د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ کابل ورځپاڼو نن هم دا مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د وسلوالو طالبانو په وړاندې د حکومت د دریځ بدلون او د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه غبرګونونه د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. د ملي وحدت د حکومت نوې لاره دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی چې د طالبانو په وړاندې د حکومت د دریز بدلون پکې تحلیل شوی دی. په سرمقاله کې راغلی د کابل له خونړۍ حملې وروسته د حکومت دریز عجیب او غریب دی او هڅه کوي چې د خلکو احساساتو ته ځواب ورکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي د حکومت نوې دریز دا دی چې ویلي دی له دې وروسته به د طالبانو جګړو ته په جګړو ځواب ورکوي او د جګړو په لیکو کې به پر دوی زړه سوای نه کوي. د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت نه په سوله کې بریالی دی او نه هم په جګړه کې ځکه چې نه یې سولې ته د رسېدو لاره سمه ده او نه یې د جګړې ډول د امن او ثبات لامل کیږي. قتل او د بیګناه خلکو ډلهیز وژل شیطانی عمل دی. دا د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی او پکې د کابل د جماعتونو د خطیبانو پرونی څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي دي به موجب حمله او جګړې په اسلام کې ځای نه لري. په سرمقاله کې راغلی تیر ورځ په هیواد کې دننه او له هیواده بهر د افغانستان په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان ملي بیرغ نیمزوړند وو چې دا د ملي وحدت ښکارندوی کوي او د افغانستان ستونزو ته د نړیوالو پام را اړوي. ویسا ورځپاڼې د کابل د وروستۍ حملې په اړه خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید یو شمیر پوښتنې ځواب کړي. په سرمقاله کې راغلي افغان چارواکي د شاه شهید او پل محمود خان په څیر له خونړیو حملو وروسته خپله لهجه تند کړي او آی اس آی او طالبانو ته څو جدي خبرې وکړي خو د وخت په تیریدو بیرته هر څه عادي شي او ژمنې هیرې شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغانستان د جګړې یو اړخ پاکستان دی او حکومت ته پکار ده چې د جګړې نور اړخونه چې د نړۍ استخبارات دی معلوم او په وړاندې اقدام وکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي افغان چارواکي وایي هغه کسان دښمنان دي چې بې ګناه هیوادوال وژني، خو لیکوال پوښتنه کړې افغان حکومت هغو ته ولې دښمنان نه وایي چې تېره اونۍ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې 13 قومي مشران ووژل. افغانستان ورسپانې هم وروستیو امنیتي پیښو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او سپارښتنې کړې چې د اوسنیو حالاتو د قابو کولو لپاره یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده. په سرمقاله کې راغلي په اوسنیو شرایطو کې باید افغان ځواکونه د دفاعي حالت پر ځای تهاجمي رول غوره کړي او له دې سره ممکن د جګړو په لیکو کې د حکومت په ګټه مثبت بدلونونه راشي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې ګڼ ماشومان د قانونو پوسپړلو بوختي. د نهرین ولسوالۍ د دې ولسوالۍ په قانونو کې تر 13 کلن کم عمر ماشومان درانه کارونه کوي. په کابل کې چارواکي وای د موضوع د څېړلو لپاره یې سیمې ته یو هیئت استولې دی. وبخښي، یو هیئت لیشي. صالح محمد صالح راپور لري.
15 کلن خان محمد د بی وزلی لکبل مجبور سوی د شونځي پر ځای د ډبرو د سکرو د کان پسپړول کی برخه واخلي.
مکتب مې نه لکه اندیګه چقد بات کین کی.
خان محمد د نهرین ولسوالی په یو کان کې 200 متر جوړ سخت کار کوي او وی ورزنی عاید یې د ورځي 800 افغانۍ دی. د ازادي رادیو خبريال د کار په اړه ورڅخه پوښتنه وکړه.
ما این بار میکنم.
در معدن چی را بار میکنی؟
زغال بار میکنم، مرکب.
نو مرکب بار میکنم با دیگه کس میره؟
د خان محمد په څیر پلسګونو نور ماشومان هم د نهرین د ډبرو سکرو په قانون کې شاقه کارونه کوي. ځینې ماشومان له خپلو کورنیو لري په ساعتونو ساعتونو په دغو قانونو کې په کار بوخت دي. لکه دغه ماشوم سید عبیر بل کان کیندون کې دی چې وای له مجبوری په کان کې کار کوي. هیڅ کار نسته. که ایران یا ترکیه ته ولاړ سم ډوبېږم، ځکه نو مجبور سوی یم چې دلته کار وکړم. سید عبیر بختور دی چې د کار ترڅنګ درس هم وایي. خدای نیمه شپه د کار لپاره کان ته ځي او سهار وختي شونځي ته. خو د شپې لخوا کار له خطره خالی نه دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له دغو کارګرو ماشومانو د ناوړه جنسي استفادې خطر هم سته. د دغه کمیسیون اجرایی رئیس محمد موسی محمودی دا خبره ازادي رادیو ته وکړه.
در موادین وخت کې نظارت درست وجود نداره.
کله چې په قانون کې سم څارنه نه وي، شای له ماشومانو ناوړه جنسي استفاده وسی چې د ماشومانو د شخصیت پر وده ناوړه اغیز کوي او زیان لري. کله چې موږ د بچبازی د منفوري پدیدې په باب په ملي کچه څارنه وکړه، په زیات مواردو کې نستمن ماشومان د تاوتریخوالي له خطر سره مخامخ وو. په ځینو مواردو کې له دوی جنسي سوء استفاده هم شوې ده.
خود نهرین ولسوال فضل الدین مرادی وایي هاشمی ګروپ د دې ولسوالۍ د قانونو د سمبالولو او راسپړولو مسؤلیت لري. د قانونو او پټرولیم وزارت د درې کلمخ کې اعلامیې لمخې د دغه وزارت او هاشمی ګروپ د شرکت ترمنځ د لسو کلونو لپاره د نهرین ولسوالۍ د قانونو د سپړولو تړون لاسلیک شوی دی. په همدې حال کې په نهرین کې د هاشمی ګروپ د شرکت یو مسؤل محمد امان ویل دوی په معیاري بڼه قانون سپړي.
دا د شیندری دریم نمبر سمڅه یا سوفته چې تازه کیندل شوی دی. له یو سلاتیا تر یو سلونیمی مترو پورې ټول لري. په شاو معیاري ډول ټینګ شوی دی. د هوا لپاره پکل لري. د خوندیتوب وسایل لکه د حرارت سنجولو آله او نور شیان هم لري. درې څلور انجینران دا کارونه پر مخ بیایي.
د کار د قانون د 13مې مادې لمخې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان له کار څخه مناسب دي. په هغو عکسونو کې چې د ازادي راډیو خبریال له بغلان ولایت څخه رالیږلي، د شیندرې په کان کې د نورو ماشومانو تر څنګ 15 کلن خان محمد هم په کار بوخت دی. خو د هاشمی ګروپ د شرکت مسؤول محمد امان وایي د دوی په اړوندو قانونو کې کم عمره ماشومان کار نه کوي.
له لس تر شلو پورې کسان دلته کار کوي. یو تن له اولس څخه تر 13 کلونو پورې عمر لري. دلته کم عمره ماشومان کار نه کوي.
خو د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی تایید کړی چې د دې ولسوالۍ په قانون کې د افغانستان د کار له قانون څخه سرغړونه شوې ده.
دوی د هغه کلي ماشومان دي او د کان په شاوخوا کې ژوند کوي. دوی د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري. دوی تر دې کشران نه دي. د قانونو په سپړلو کې له دغو ماشومانو استفاده قانوني نه ده، خو دغه ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله قانون سپړي. هڅه کوو د پروژو په مرسته خلکو ته د کار زمینه برابر کړو چې د دغو ماشومانو د درانه کار مخه ونیول سي.
له قانونو په غیر مسلکي ډول ګټه اخیستنه بل ستونزه ګڼل کیږي چې د کان کیندونکو ژوند په خطر کې اچولای سي. د سیمې یو ارباب ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو وختونو کې د نهرین ولسوالۍ په قانون کې د ماشومانو په ګډون د کارکونکو تلفات زیات و، خو د هاشمی ګروپ د شرکت استازي محمد امان ډاډمن دی چې د دوی په اړوندو قانونو کې د کار پرمختللي وسایل کارول کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په قانونو کې د ماشومانو د کار مخنیوي خپل اساسي دنده ګڼي، خو دغه وزارت ظاهرا په نهرین ولسوالۍ کې د کم عمره ماشومانو په کار خبر نه دی. دغه وزارت ویان محیدین نوري مو پوښتلی.
د قانونو او پټرولیم وزارت هیئت او کاري ډله د دې قضیه د څېړلو لپاره سیمې ته لیږل شوې ده. کچېرې ثابت شي چې د نهرین ولسوالۍ د قانونو په سپړلو کې له ماشومانو ګټه اخیستل کیږي، طبیعي ده چې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دا قضیه د قانون نافذونکو نهادونو ته سپارو او تمه لرو چې ستاسو له رپورټ نه د دې قضیې په بررسي کې ښه استفاده وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت په پام کې لري په دې اړه څېړنه وکړي. د دغه وزارت معین واصل نور محمد ازادي راډیو ته ویل چې دوی جدیت شي.
زه دا موضوع ډیر ژر څېړم او د بغلان ولایت د کارو ټولنیزو چارو رئیس دنده لري چې ژر لاړ شي او دغه قانونه له نږدې وګوري او څېړنه وکوي، وروسته موږ ته راپور راکړي. وروسته د قانونو او پټرولیم وزارت له چارواکو سره په تماس کې کیږو چې هغه کم عمره ماشومان چې په قانونو کې کارونه کوي بیرته د هغوی له کورنیو سره یو ځای شي او مسؤلان د هغوی پر ځای مشران وګماري.
شغلی محمد په دې باور دی چې یوازنې ستونزه په افغانستان کې د قانون نه عملي کېدل دي. که څه هم افغان چارواکي ډاډ شي چې په ماشومانو د درنو کارونو مخه نیسي، خو څرګنده نه ده چې د 15 کلن خان محمد په څیر د نورو ماشومانو برخلیک به څه کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلي اس ام اسونه لولو، خو اوس په دا واورو.
خبری است ستورپیژان دی وایي مځکې ته ورته سیاره کشف کړي چې له موږ څخه شپاړس نوري کاله لري تر یوه ستوري راڅرخي. د بریتانیا د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا له رازه ډکه نړۍ د جی جی 832 ستوري په شاوخوا کې کشف شوې ده. دا کوره تر خپل لمر لري دوه ستوري هم لري. ساینس پوهان وایي چې د دې سیارې جرم تر مځکې 15 برابره لوی دی او دا په هغه کې د هستوګنې یا شوند احتمال شي. جی جی 822 یا جی جی 832 یو لنډ سور رنګه ستوری دی چې جرم یې د لمر نږدې نیمایي ته رسیږي. دا سیاره په حقیقت کې په 2014 میلادي کال کشف شوې وه او ویل شوي وو چې تر نورو کشف شویو سیارو مځکې ته زیات ورته والی لري او حتی امکان شته چې تودوخه یې د مځکې په شان او اندازه وي، خو په فصلونو کې به یې د هوا بدلون تر مځکې ډیر وي. اوس څېړونکي وایي چې ډیر احتمال شته چې دا سیاره وینوس ته ورته وي.
د یو سیاري په اړه مولا اسمت څروانه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی پر اسولې سمس کې لیکلی دی، د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې طالبانو د خلکو کورونه سوځولي، حکومت دلته عملیات وکړي. حقیار هلمندی لیکي دا خبره چې د طالبانو بندیان د اعدام شي غلطه ده، نتیجه به خرابوي. عبدالباری اکبر دوست لبکوالی کلی دی د کابل بریت غندو د ملکیانو وژنه غیر انساني عمل دی. لالزوی لخوست لیکي ولسمشر اشرف غنی دی د کابل پر پیشه نغلی کیچی اعدامه دی ورکړي او اعتراضونه تو دی دوام ورکړي. یو بل اوریدونکی له دفاع وزارت دا غوښتنه کړې ده چې د هلمند په سنګین ولسوالي کې د په عملیاتو کې له بهرنیو هوایي ځواکونو مرسته وغواړي. ابراهیم حقیار د کندهار له میوند ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلی دی رسنۍ دعوه کوي چې بی طرفه دي خو دوی بی طرفه نه دي، د کابل د پیښې په برخه کې د حکومت پلوي کوي. ازادي راډیو بی طرفه راډیو ده د کابل د پیښې په اړه یوازې دا وایو چې 46 کسان پکې وژل شوي دي، 323 ټپیان شوي دي او مطلق اکثریت ملکیان دي. جانباز له غزنی لیکلی دی په کابل کې زما د کورنۍ درې کسه چې مزدور کاران وو وژل شوي دي. لسمی بچې شوې لند خبرونه له رحمت الله افغان څخه اور.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ګریشک او سنگین ولسوالۍ ته تللې لارې پرانستل شوې دي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې او حل لپاره د ځانګړي ایلتي کمیټو پر جوړولو موافقه وشوه. په ننګرهار کې یو شمېر دینی عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد مبارزه غیر اسلامي وبلله او پر ولسی غږ وکړ چې د هغوی ملاتړ وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی او راتلونکي 13 میاشتې به ډېرې سختې وي. د امریکا ولسمشر د بریتانیا له خلکو هیله وکړه چې په نظر پوښتنه کې داسې رایه ورکړي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. د پاکستان د پارلمان پر یو غړي او سلاکار ډزې وشوې او ووژل سو. متحده ایالاتونه به د ایران له اټومي پروګرام څخه لږ تر لږه 2% درنې اوبه واخلي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستور وایي د سیمې او نړۍ مشران باید د سوریې په اړه بیړنۍ ونډه وکړي. او د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون د اغیز د کمولو لپاره د پاریس د موافقې پر اساس لاسلیک پیل وکړ.
ازادي راډیو ته راډیو ته نجونی او میرمنې لږ اس ام اس راستوي. یو اس ام اس مخکې راغلی و چې مخکې مې ودن لوست اوس به یې تاسو ته ولولم. حمیده له غزنی څخه لیکي د غزنی اکثر سړکونه خام دي باید ورغول شي. اوس پر راشو د افغانستان د پاسپورت مسلې ته. یو نوی سروې ښیي چې د افغانستان پاسپورت د ارزښت له پلوه د نړۍ د هیوادونو د فهرست په پای کې راغلی. په فهرست کې د افغانستان پاسپورت د پاکستان، عراق او سومالیا له پاسپورتونو څخه هم بی ارزښته بلل شوی دی. په داسې حال کې چې د جرمني پاسپورت د دې فهرست په سر کې دی. په دې اړه له احمد تکلاور.
پاسپورت انډیکس د یوې څیړنې پر بنسټ د جرمني پاسپورت د با ارزښته پاسپورتونو د فهرست په سر کې او د افغانستان پاسپورت د فهرست په پای کې راوستی. خواوري چې د دې درجه بندي اساس څه دی؟ ارتون کپیټل ټولنې د نړۍ د 199 هیوادونو پاسپورتونه د دې معیار له مخې درجه بندي کړي چې اتبای لویزې پرته څو هیوادونو ته سفر کولای شي او د کومو هیوادونو هوایی ډګرونو ته رسیدو سره سم ویزه ورکول کیږي. د لیست پاسپورت انډیکس مؤسسې پر خپل ویبپاڼه خپور کړی. د دې دواړو معیارونو له مخې جرمني اتبا 155 هیوادونو ته یا بیل ویزې سفر کولای شي او یا د هغو هوایی ډګرونو ته رسیدو سره سم ویزه ورکول کیږي. په داسې حال کې چې د افغانستان د پاسپورت لرونکي یوازې درې هیوادونو ته بی ویزې سفر کولای شي او 21 هیوادونه خپل هوایی ډګرونو ته رسیدو سره سم ویزه ورکوي. د افغانستان پاسپورت د فهرست په پای کې په 199 د پاکستان په 198، د عراق په 199 او د سومالیا په 196 ځای کې دي. بیا په ترتیب سره د سوریې، سودان او ایتوپیا پاسپورتونه دي. خو د فهرست د سر ټول لس اروپایي هیوادونه دي. له جرمني وروسته د سویډن او په دریم مقام کې د فنلند پاسپورتونه دي. په فنلند پسې ایتالیا او سویس، وروسته فرانسا او اسپانیا او په اتم ځای کې برتانیا دي. دنمارک په نهم او هالند په لسم ځای کې دي. خو د امریکا پاسپورت په دې فهرست کې له یونان مخکې 13 ځای خپل کړی. د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران پاسپورت په 191، د ترکمنستان په 125، د ازبکستان او تاجکستان په 143 او 144 او د چین په 165 درجه کې راغلي. فلسطین په 188، اردن په 138، مصر په 135، بنگلاديش په 190، شمالي کوریا په 120، او هند په 155 ځای کې دي. اسرائیل په 40، سعودي عربستان په 105، روسیا په 90، او ترکیه په 80 ځای کې راغلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان تر پاسپورت وروسته په نړۍ کې د افغانستان پاسپورت راغلی چې نور هیوادونه په سختۍ ویزه ورکوي. وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بونیر سیمه کې په اقلیتي چارو کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړی سلاکار او د دې ایالت د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر سردار سورن سنگ وواشه. د پیښې تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو له خبریال اورو.
وسلوالو د خیبر پختونخوا په بونیر سیمه کې د دې صوبې د صوبایي اسمبلی غړی او په اقلیتي چارو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ځانګړی سلاکار ډاکټر سردار سورن سنگ په ډزو وژلی دی. د خیبر پختونخوا صوبې امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه د جمعې پر ورځ ناوخته د دې صوبې په شمال ختیځ بونیر په پیروبا سیمه کې هغه وخت رامنځته شوې چې سردار سورن سنگ تر یوې غونډې وروسته کور ته روان و چې په کمین کې ناستو وسلوالو پرې ناتره ډزې وکړې. د بونیر یو ځای امنیتي چارواکي خالد همدانی فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پر سلاکار د برید موټر سایکل ناستو وسلوالو کړی چې په نتیجه کې نوموړی هسپتال ته تر رسیدو مخکې سا ورکړی او بریدګر تر برید وروسته له سیمې څخه تښتېدلی دی. د نوموړي په خبره پولیسو او نور امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته د بونیر داخلي او خارجي لارې تړلي او د پیښې د عملونو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. سردار سورن سنگ د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی او همداراز په اقلیتي چارو کې د دې صوبې د وزیر اعلی پرویز خټک ځانګړی سلاکار هم و. نوموړی په 2011 میلادي کال کې په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې تر شاملېدو مخکې نږدې 9 کاله د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند غړی هم پاتې شوی و. دا په 13 کلونو کې د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند څلورم غړی دی چې د وسلوالو لخوا وژل کیږي. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې په بونیر کې د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار د وژنې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ګورنر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سردار سورن سنگ وژنه غندلې، د پختونخوا بونیر او همداراز ډیموکراسۍ د ودې لپاره یې دغه کوششونه ستایلي او اړوند ادارو ته یې امر کړی چې د نوموړي قاتلین ژر تر ژره ونیسي. د یادونه وړ ده چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د سیاسي ګوندونو د غړو هدفي وژنه یو ځل بیا زیاته شوې چې پر ضد یې عوامي نېشنل ګوند څو ورځې مخکې په پېښور کې یو مظاهره هم وکړه او له حکومت یې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د کوټولو ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنئ. زه ناجیه صاحبای خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. پرونه زنګړې شوې شکرې ناروغۍ ته چې د محل یا د ناروغي په افغانستان کې د پراخېدو په حل کې ده. د روغتیا وزارت چارواکي او د روغتیا نړیوال سازمان استازي او د اټکل مخې شوخوا 2 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. همدارنګه د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وای 4 کال وړاندې لکتل لګا 1.5 میلیون انسانان په دې ناروغي مړ شول او په راتلونکو 1.5 لسیزه کې به د نړۍ وم وژن کې ناروغي وي. په همدې موضوع نن بحث کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر صاحب حنان سره ملمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خرغلاست ویل.
خوشاله اوسې.
ډیر مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، راځو د خبرونې په سر کې مخکې دی چې اوریدونکو ته ورسو، دې ته راځو چې دیابت یا شکر څه ډول یو ناروغي ده ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی ستر څښتن تعالی سپیشلی نوم درود په چراغ د زمکیو د اسمان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زنه زخپل تاو دی هلی وسلامونو درناوي تاسو ته تاسو د طریقه خپل ټوله هوادوالو ته چې په دننه کې دي که بهر دي تقدیمم. خدای دی وکړي چې زماغه غووري او زو کوله شم د دې طریقې د ته خدمت وکړم. دا ډایبټس میلیټس دی، اصلا یو لاتینی کلمه ده چې په قدیم کې دا نوم ایښودل شوی دی، یعنی د میلاد نه لا د مخه دا یعنی پخوانی پیژندل شوی مرض یا ناروغي ده. او د ډایابېټس د دوه لاتینی کلمونو اخصل شوی دی چې ډیا عبور یا تیرې دونو ته وایي او بیټوس خلال ته وایي. هغې داسې په قدیم کې داسې فکر کوو چې د انسان د وجود په کوم غړي کې کوم خلال غوندې کوم ساختمان شته چې په د ناروغۍ په صورت کې د دې خلال ځینې شکره تیریږي او وزي د ادرار سره د خیالي متیاز سره تشو متیاز سره وزي. نو فکر کو چې دا دغه سیو مرض دی نو ځکه دا نوم ورته ایښی ډیا عبور یا تیرېدلې ته وایي بیټوس خلال ته وایي. نو د یو خلال ځینې تیرېدونکي حالت ته ډیابېټس وایي په لاتین کې. کله چې دا نسبت ورکول کېږي شکرې ته نو ډیابېټس کېږي. میلیوټس شکرې ته وایي. ډیابېټس په عمومي ډول په دوه ډوله دی چې یو انسیپیډوس دی یا بې مزې ډیابېټ، یو میلیوټس دی یا د شکرې ډیابېټ. ډیابېټس انسیپیډوس یا د بې مزې ډیابېټ چې دی هغه بل بحث دی، هغه د شکرې پورې اساړه نه لري. نو که داسې وویل شي چې ډیابېټس میلیوټس بیا د شکرې مرض یا ناروغي ورته ویلی شو. نو دا یو ناروغي ده چې په د انسان په وجود کې یو ډیفیکټ یا نقص رامنځته کیږي. یو طبي ارګان کې یو نقص راځي، یو غده ده د انسان په وجود کې د معدې په خوا کې چې د مکتوب بیولوژیګان کې هم دا تشریح شوې ده. نوم یې اخیستل کیږي چې د زما په یاد د مکتب د دورې نه چې پانقرانس په نامه یو غده ده چې موږ تاسو په پښتو کې یا په فارسي کې کوم خاص نوم د پانقرانس ته نه لرو. نو دغه یو غده ده لکه د توري په شان بنفش رنگ لري د معدې په خوا کې او شکل بیولوژیک زما په یاد چې ویلو چې د سپید ژبې شکل لري، یعنی دغه څنډې د آرې د څنډو په سیر باندې کاږې وږې دي. د توري په شان دی، توري نه وړوکی دی، یا فارسی کې چې ورته تیلی یا په عربي کې توحال ورته وایي. د دې توحال په خوا کې د معدې په څنګ کې یو غده ده د پانقرانس په نامه. دغه پانقرانس غده ځینې برخې لري چې هغه برخو ته د مولفین دي لانګن هانس په نامه د اول ځل دپاره دغه قسمتونه یې ورته وپېژندل د اناټومي علماو. دا دوه نفر هغې په همدې خاطر په طبابت کې د همدې د نوم په افتخار باندې جزایر لانګرهانس ورته ویل کیږي. دغه جزایر لانګرهانس بیا حجرات یا ژوندکي لري د بیټا سل او الفا سل په نامه، یا د الفا ژوندکي او د بیټا ژوندکي. دغه د الفا کې زمونږ بحث نه ده، بیټا کې دلته بیا د دې وظیفه هم دا ده چې د انسولین په نامه یو ماده تولیدوي چې د دې وظیفه هم دا ده چې کله چې موږ تاسې غذا خورو دا په وینه کې په ګلوکوز 6 فاسفیټ باندې یا شپږ فاسفیټ لري ګلوکوز، دا تبدیلیږي د کولمو نه جذب کیږي ځیګر ته یا ینه ته، ینه نه وینې ته ځي. وینه کې دغه ګلوکوز 6 فاسفیټ د همدغه انسولین چې د پانقرانس د جزایر لانګرهانس د بیټاسل نه تولیدیږي هغه وظیفه هم دغه ده چې دغه ګلوکوز اخلي. ژوندک د وجود یو نارمل کاهل انسان په حدود 100 ټریلیونه حجرات لري.
محترم ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې د شکرې د ناروغۍ علامې او څو ډول شانې معلومي د انسان څو وخت پوهېږي زما د شکرې ناروغۍ ده علامی لري څقرې مبتدا او پوښتې په موږ څه کار پورې ده یا موږ په دې مرض باندې ملوث یو
ګران وروره ته زما خبرو ته غوږ کېده، انشاءالله سوال د حلېږي. دا د پانقرانس د جزایر لانګرهانس د بیټاسل څخه تولیدیږي او دا په وینه کې وظیفه هم دا ده چې دا ګلوکوز اخلي، ګلوکوز 6 فاسفیټ، او د سره یوځای کېږي. دا سبب د دې کېږي چې ګلوکوز د وینې نه واخلي ژوندکو د وجود ته، چې ټول وجود د ژوندکو یا د وجود ساختماني واحد، یعنی ټول وجود د ژوندکو یا حجراتو نه جوړ دی. چې ما ته ارزو کړه چې په یو ځوان نارینه کې ښځه وي چې ځواني مرحلې ته ورسیږي، د په وجود د په حدود د 100 ټریلیون چې یو ټریلیون تاسو معلومه ده 1000 میلیارډ ده او دغه 100 ټریلیون په حدود کې د انسان په وجود جوړ دی د 100 ټریلیون ژوندکو یا حجراتونه دغه هر حجرې ته د ګلوکوز 6 فاسفیټ د وینې نه انسولین اخلي او داخله د حجرې ته وړي هلته په احتراق رسیږي اسوځي لکه څنګه چې موږ تاسو د سون مواد په بخاریو کې سوزو دغه سوزي هلته ور اخلي احتراق باندې رسیږي او د دغه سوزیدو په نتیجه کې البته د اکسیجن په موجودیت کې چې وینه اکسیجن وروړي د د په وجود کې چې وسوځي د انرژي تولیدي دغه انرژي یا دغه پوتنسیال یا دغه طاقت چې موږ تاسو کې د چ کار کوو دغه دم دینه پیدا کیږي چې شپږ مالیکوله وبو شپږ مالیکوله کاربن ډای اکساید تولیدي او انرژي ازادي نو کچيري دغه انسولین د جزائر لنګرهانز نه یا تولید نشي او یا تولید شي خپل ماين بیولوژيکي موثریت یا تاثیر د لاس ورکی نو په دې وخت کې ګلوکوز اې دې بځای حجرات ته لاړ شي په احتراق ورسي انرژي تولید کی په وینه کې باقی پات کی نو د وجود ټول حجرات په لګښته کیږي یعنی غذا نه ورسیږي او په وینه کې مقدار برعکس ډیر لوړ شي نو ټول نخې نخانه چې پیدا کیږي په وجود کې ټول غیر نورمال روسي حادثه جریانات چې په وجود کې راځي اساس بنیاد دا نقطه چې ګلوکوز په وینه کې مقدار جګزي په اساس د هغه د نه تولید یا د بی کفایتي د انسولین د کبره دا حادثه رامنځته وخت چې په مقدار د ګلوکوز په وینه کې لړ لړ نو غلظت د وینې د ګلوکوز د موجودیت پر اساس لړیږي کله چې دا پښتورګو کې فلټر کیږي ګلوکوز مقدار چې د 200 ملي ګرام نه په دیسیلیټر یا سلسی کې زیات شي نو په ادرار کې ځای کیږي نو په دې اساس ته چې ان په د میلاد نه د مخه به د طب علماء دا خبره کوله چې ډایابټس نومې چې پیخه په مدغه وځه چې ګلوکوز تیریږي فکر کوي چې خلال ځینې د ګلوکوز عبور کوي تیریږي نو دې ته نوم د ډایابټس کې خود او دغه ګلوکوز مقدار چې په ادرار کې ځای کیږي په دې اساس ته چې په میلاد نه مخکې د طب علماء دا ویل چې د شکرې د ناروغۍ ناروغان خالی متیازی ادرار خوګ دی هغه اصلي نخانی هم دغه ځای نه شروع کی چې یو خانه دغه شکر چې مقدار په وینه کې لوړ دی غلظت یې لوړ شو په وینه کې چې باقی پاتې شو دلته د ځان سره غلظت زیات شو ځان سره د وجود مایات ځای کوي او ګلوکوز ځای کوي نو مایات چې زیات کوي معنا دا چې ادرار د ناروغانو تشې متیازی ډیری علت امداد دوم دا چې کله چې چونه ادرار ځای کوي ډیر مایات ځای کوي اوبه ځای کوي په خالي متیازو کې نو په همدې اساس ته چې دا ناروغان احساس د تند ډیر کوي ډیر اوبه باید وڅکي ځکه ضایات یې ډیر دي او درېیمه خبره اساسي همدا ده چې چون هغه ماده چې باید انرژي ترېنه تولید شي ټول وجود ته نه توضیح کیږي نه تقسیمیږي حجراتو ته په داخل د وینه کې پاتې کیږي
یو اوریدونکی د هلمند د دوی پښتنه اخلو بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته مهرباني وکړئ السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو سلامونه او د زګر د ټول اوریدونکو سلامونه وایم
وعلیکم السلام
زما پښتنه و مال دا مرزي د دې د انتقال طریقه یو انسان قبل انسان څنګه انتقالیږي
نو هغه د مخ کې ورور سوال تکمیل کوم نو اساسي دي تدریب خې یا سپایا د ډیابټ وي د شکر د ناروغي ډیر اساسي نه کی دادي چې دا مریضان د تپ کې پولی فاجا پولی ډیپسیا پولی یوریا ان ډیر خوري ډیر سکی او ډیر متیازي کی دا خو ډیر غټي او وازی نه کی دي غیر د دینه دا ناروغان چون انرژي په ټولو انساجو ته نشته نو په دې اساس ټول وجود متاثر ده او خستګي کسالت زلګي او د کار د کولو ناتواني دا هغه کی چې پورست نورسته کې د سترګو دیدې مختل کیږي، وجود خپل لاسونه کرختی احساسي او خارښت په مختلفو درجو پکې پیدا کیږي، او د اطرافو یا د پښو د لاسو دردونه د احساسي په نارینه کې بیا ډیر خنخه یو داده چې د عدم اقتدار جنسي یا د مقاربت توان استاستا دی د لاسور کې، چون دا د سیو ناروغي ده چې ټول وجود ته د انرژي د رسولو هغه میتابولیزم یا استقلاب یا د انرژي د تولید سیستم برهم کیږي، د سر نه تنه د ګلوکوز یا د ګلوکوز 6 فاسفیټ د کاربوهایډریټ اب نارملټی یا غیر نارمل حالت رامست کی په وجود کې د شهم یا د غوړ او د پروتین چې دا درې منبع اساسي د غذا دي، دا هم مختل کیږي او میتابولیزم استقلاب یا هغه سیستم د تغذیه د ټول وجود دا ګډوډیږي. نو ټول مشکلات چې د ناروغانو ترازی بنیاد او اساس دغه شی تشکیلې چې په مختلفو درجو د پرمختګ د مرز کې مختلف نخي نخانه د ځان ورکی، خو ډیر اساسي دغه د چې ماته ستارزو کې کبه اوریدونکو سپختنه دي کول شم په تفصیل ورته، او د دې بل ورور پختنه دا و چې د ناروغي څنګه د انسان نه بل انسان ته انتقالي، نو ورور دا د کوم ساري ناروغي نه ده نه کوم میکروبي سبب لري چې د انسان نه بل انسان ته د تماس په ذریعه د انتقال شي، البته صرف په بعضی حالاتو کې ارسي منبع او منشا یا مساعد زمينه لري دا چې د والدینو نه کېدل شي چې په جین معیوبه کې چې هغه سیستم چې ارسیت د مور پلار نه اولاد ته انتقالي دا کېدلی شي چې د مور پلار نه د جین معیوبه کې د مور پلار یا د والدینو نه اولادونو ته انتقال شي، یو مساعد زمينه ارسی لري نه ساری، نو دې کې تشویش مکوي د ساری ناروغي نه ده، دا هغه ناروغي ده چې کله د انسان په وجود کې پیدا شي دا یو خاصیت هم دا ده چې پر مخزي، یعنی د انسان وجود هر ورځ متاثر کوي، ځکه ما تاسو ته ارزو کوي چې ټول آزاد وجود چې د حجراتو نه ژوندک نه جوړ دی او دا هر ژوندک ته غذا نه رسیږي دا متاثر کوي، خو ډیر زیات مهمه غړي چې دا متاثر کوي په اوله درجه کې د انسان حیات د خطر سره مواجه کولای شي او کوي، هغه د قلبي وایي یا د زړه د رګونو ناروغي غانې دي چې په مختلفو درجو کې سبب د دې کېږي چې د زړه او د رګونو وژن کې ناروغي رامنځته کی، چې ته هغه هدا خپل د لا دونه وژن کې خطر نه لري لکه د دې اختلاطات یا رامنځته کیدونکې ناروغي چې د دې په بیس کې راځي هغه ډیر خطرناک دي، چې په اوله درجه کې د زړه د زړه د رګونو دی، په دومره درجه کې د دماغ دی.
ډاکټر صاحب بل اوریدونکو ته باور شو عبد القادر خان ل کندهار نه پلیک کې دی، مهرباني وکړئ السلام علیکم.
ولکرم مهرباني اغلی سفری سلام پر تاسو باندې پر ټول متخصص ډاکټر صاحب باندې عبد القادر ترکیه من کندهار. جناب ډاکټر صاحب د یادې ناروغي پوشش د انسان د بدن په مليزي څو اندازې پورې د پوشش ساحه پراخه ده، یعنی که انسان په بدن کې د یادې ریزي علاج ونه وسی یا علاج ونه سی د یادې ناروغي څه خبرې کومې ناروغي د انسان بدن ته غواښ متوجه کی چې انسان باندې اخته کیږي، او دې ترڅنګ انسان ته څه پکار دی، یو شخص ته څه پکار دی چې تر دې چې خدای نه خسته په دغه مرض باندې مبتلا کیږي باید څه وکړي چې دغه مرض ته غواښ وي، هغه په کوم موارد کې کوم مواد دي تر بیا شي چارې خدای وسپاره.
ډیر مننه کوم عبد القادر خان، مهمه پوښتنه وی ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
ورور ته زمونږ سلامونه درناوی ستاخه پوښتنه ده ورور ما تاسو ته مخ کی ارزو ک تاسو زما غا غوړیدلې، ما ویل چې دا ناروغي یو ځنګړنه هم همدغه ده چې په وجود د انسان کې
چون ټول حجرات متاثر کی د وجود او د انسان وجود د حجرات نه جوړ د مخکمه ارزو ک چې سلټجونه حجرات دي دغه یو حجره هم د دې د تاثیر نه خلاصي یی د تاثیر لاندې یعنی په دې معنی په ټوله کې دا ناروغي د وجود هیڅ غړی سالم نه پرې دی ټول غړي کولای شي چې متاثر کی خو ډیر مهمه چې وجون کې تاثیر پې کوي هغه د زړه او د رګونو ناروغي دی چې په نه تنها د خپل زړه کې د رګونو بلکې په دماغ کې په پښتورګو کې سترګو کې په پښو کې په وړو کولمو کې دا یو ناروغي په نامه د طبي اصطلاح اتروسکلروز ده چې دا رګونه تنګیږي او شخیږي تاسو ته معلومه ده چې رګونه په دوه ډوله دي په صورت عموم چې وریدونه دي شریان دي شریانونه چې دي پاک او صاف وینه د زړه نه وړي وجود ته چې ټول غذایی مواد رسي وجود ته اکسیجن رسي کچیر دغه رګونه تنگ شي او یا بند شي نو تاسو ته معلومه ده چې هغه مربوطه غړی د غذا د اخستلو نه محرومیږي یعنی نه پکې تبادله د غازاتو د کاربن ډای اکساید او د اکسیجن د اخستنې او تبادلې خاصیت د لاسور کې یعنی په کمبود د اکسیجن یا په کمبود د غذا مبتلا کیږي چې په هغه کې ډیر هم دغه غړي هم دغه دي چې ما تاسو ته نوم واخسته البته په ټوله کې ما تاسو ویل چې ټول غړي متاثر کولای شي خو ډیر زیات چې د انسان حیات او ژوند په خطر کې غورځي هغه د زړه او د رګونو ناروغي ګانې دي چې د زړه په رګونو کې هم سبب در مختلفو درجو ناروغي ګانو کیږي او په دماغ کې په سترګو کې په پښتورګو په وړو کولمو په پښو کې تر زیاته حده په دغه غړو کې زیات بد تاثیرات غورځي
ختلم درته می وانه کتلوا مې باخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړلوا مې باخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړلوا مې باخا Thank you. سپیاوار تقدی د قسمت ستورو محتوا نامسلوا می بخا هارون ل درد نن بیا شیر تپنا را وڑے ہارون ل درد نن بیا شیر تپنا را وڑے